لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري شمشاد ستران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبريشي تر خبرونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې وای راتلونکي کال به د افغانستان هوایي ځواکونه پپ شو ودرو خو خبرونه تر هر څه مخکې قسیم سولم لاوروي
لمړی هم تر دې د ماده مهم خبرونو سرخطونه د امریکا دفاع وزیر وای هیواد به هیڅ تروریستي ډلې اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ځانته اډه جوړ کړي په جرمني کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانانو له دوی غوښتي چې په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستنېږي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوري وړاندې سوې مسوده تصویب کړه دا هم بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزیر وای القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل سي چې خپل هدفونو ته ورسیږي اشتن کارتر دغه خبر افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه هغه د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی سره تر خبر وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي ریډیو ته ویل چې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د پوځ د ملاتړ په دوام ټینګار وکړ
په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل تجهیز او په موزش په مشروع په دې ټولو برخو کې
د امریکا دفاع وزیر په داسې مهال ننګرهار ته سفر کوي چې د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ختمولو لپاره د جدي تدابیرو پلان لري د افغانستان ولسمشر په میدان وردګو کې تیرو ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وه هغوی نیول سوي دي او تحقیقات ورڅخه روان دي اشرف غني له خلکو وغوښتل چې حکومت ته فرصت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارو ترسره کړي
اما د تاسې د خادم د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو دا وینا ساتو قدر کوو عزت کوو په عین حال کې ورنه پښتنه کوو
د افغانستان ولسمشر د رامنځته سوي پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال د هیواد امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته دوی اونۍ مخکې په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان د مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس کسه ملکیان وژل سول په جرمني کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانان چې غواړي په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستنسي دوی ته ورغلي دي په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي ریډیو ته ویل چې لدغه افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ټوله هڅه کوي او د هویت له تثبیت وروسته اسناد ورکوي دوی په تیرو درو میاشتو کې تقریبا 300 کسانو افغانستان ته د بیرته ستنېدو تقاضا کړې دوی په خپل خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ شي دلته چې راځي موږ یو لنډه مرکه ورسره کوو یو کلن پاسپورت ورکوو او بیرته له خیره سره وطن ته ځي د افغانستان سفیر زیاتوي چې اکثره دغه افغانان چې هیواد ته ستنېږي ځوانان دي چارواکي وای په جوزجان کې درې پاتونکوونکي د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد کسان تیر شپه د دغه ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش سیمه کې وژل سوي دي وسلوالو طالبانو د یادې پیښې مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوري وړاندې سوې مسوده تصویب کړه د شلو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران تېر ورځ په نیویارک کې راغونډ سوي وو او پر مسودې بحث وکړ د مسودې تر تصویبې وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کيري د غونډې برخوالو ته وویل د وی د شورا ټولو اندیشنو ته یو ښکار پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په سوریه کې د وژلو یا د وژلو مخه ونیول سوی یو حکومت ته لاره هواره سي څو د جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي په پریکړه لیک کې ملګر ملتونو غوښتل سوی دی چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن معتدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړې دي خبرو ته کښېني پر پریکړلی کې د بشار الاسد راتلونکي برخلیک ته اشاره نه ده سوې. په داسې حال کې چې روسیا او لویدیز د سیاسي انتقال په پروسه کې د سوریې د ولسمشر د ونډې په برخه کې سره مخالفه دي. مسکو او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او د امریکا، اروپای ټولنې او سعودي عربستان په ګډون د سوریې د اپوزیسیون مهم ملاتړي ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واکه لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ سهوان لس عراقي سرتېري ووژل سول. دا د داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وویل د دې سربېره چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوې حملې کې عراقي عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به څېړنې وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړې، خو په ورته وخت کې وویل چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره سوی و. خو د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همداراز یې ورڅخه وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیې تېره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکښې ترکیې روزونکي وه نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیې ولسمشر د عراق د حکومت د غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق وباسي، خو یو شمېر ځواکونه یې د عراق خود مختار سیمې کردستان ته لېږدولی دي او هلته یې خلکو تود هرکلی کړی دی. او وروستی خبر هم دا چې د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله پر روسیې باندې لګول سوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. دغه بندیزونه چې د روسیې په نفتي، مالي او پوځي سکتورونو او دغه راز په هغو کسانو چې د اوکراین لانجه کې لاس لري لګول سوي دي. دا بندیزونه به د راتلونکي جولای میاشتې تر 1.5 لګول سوي وي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو دغه موافقه شاید راتلونکي دوشنبه په ورځ نهایي سي. دغه بندیزونه لومړی ځل تیر کال وروسته تر دې پر روسیې ولګول سول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه یې په غیرقانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې ژمنه یې وکړه چې راتلونکی کال به د افغانستان هوایي ځواکونه تمویل کړي. اشتن کارتر هم درس وویل چې پرې بنشتې چې القاعده یا طالبان په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي.
They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبر وو چې په خوست کې چارواکي د خوست ګردیز د لوی لارې د پخېدو په برخه کې پر فوایدامي وزارت اعتراض لري.
د فوایدامي له وزارت نه غواړم چې د دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي.
په پکتیا کې بیا د ولایتي شورا غړیو د ولایت چارواکي تورن کړي چې اداري فساد ورسره زیات شوی. د پاکستان د پوز په وینا به واوري چې په هوایی بمباری کې تر شلو د ډیرو وسلوالو د وژلو ادعا کړې او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
کیدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي یا هم د شپې د وخت او د کې نیمه شپه پاتېږي، دا هم د خوب ستونزه ده.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د مرستې ژمنه وکړه او تېره ورځ په جلال آباد کې د افغانستان د ملي دفاع له سرپرست وزیر سره په یوې خبري غونډه کې وویل چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو کله به هم هغوی ته اجازه ورنکړي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. شاه محمود شینواری دې خبري غونډې ته ورغلی راپور راکړي.
د امریکای دفاع وزیر د ننګرهار په هوایي میدان کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانګزی سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري ناسته کې ویل امریکا له افغان حکومت سره په کړو ژمنو ولاړه ده او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري ولري. هغه ویل په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې هڅه کوي چې ځان لپاره امن ځای پیدا کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې په خپل مرکز بدلې کړي.
The Taliban's advances in some parts of the country, even if only temporary, underscore that this is a tough
Taliban da Afghanistan po baz simu kishta da moqati di aw dui la para da amdar pati ki dil khatar dai dai wa rahbari shwi jagra da cha al-Qaeda aw nur grupu na hasa ke wich da khul palet saha para khakri po mug da dui pawan di pura cham tuwali ni wala aw hit kala bi ijaza wa na kru ch ningrahar ya da Afghanistan nur simi da khul palet markaz badali kri
We will be prepared to do that. They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
د امریکای دفاع وزیر د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه وویل تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز کولو او ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یې بودیجه ځانګړې کړې ده دا رنګه نوموړي افغان ولس ته ډاډ ورکړ چې دوی هڅه کوي تر راتلونکي کال پورې افغان هوایي ځواک هم پر پښو ودروي
So U.S. forces are helping Afghan forces from the air, not as much as in the past.
امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو سره د تعلیم په برخه کې همکار وي او دا زموږ د پلان یو برخه هم ده چې افغان ځواکونه دا وړتیا ولري چې په خپله د خپل هیواد دفاع وکړي او په بله برخه کې به زموږ کار دا وي چې افغان هوایي ځواک وروزو تر څو په راتلونکي کال کې افغانستان یو قوي هوایي ځواک ولري.
We're is now underway and will be completed over the next year or so. Why doing that so important? Afghanistan will have its own sovereign air force.
په دې خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانګزی د خپل امریکایي سیال سفر افغانستان ته ګټورو باله او وی ویل لنموري سره پر ځینو مهمو مسایلو خبري وکړي
دفاع وزیر سره خبري پی وکړي هغه دا وی چې څنګه کې د لایسي سي د افغانستان امنیتي پوزونه نور هم تقویه شي چې د دې جوګاسي چې خپل کار خپل سرته ورسي افغانان د خپل وطن دفاع کولای شي کله نور ځایونه مخته خطر او تهدید را نسی نو په دې برخه کې هم د نگراهار د خلکو وختنه هم همدا و سه باید هر اړخیز همکاری وسی قاطع مبارزه وسی او د خلکو غوښتنو ته جواب ورکړل سي زه ډیر زیات هلمند یم سه دا پرابلم باندې یا د مشکل باندې به یو د حل لار را پیدا سي
د امریکایي چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې 9800 ځواکونه موجود وي او له هغه وروسته به دا شمیر 5500 تر اخته شي
ازادي رادیو لوونه ترو
واشنگتن پوسټ رسپانه په خپل تازه غنه کې لیکي چې د طالبانو د بریتونو لزیاتې دو سره د افغانستان پر ولسمشر دغه د پاکستان پر تګلارې انتقادونه زیات شول د ورسپانه په وینا انتقاد کوونکي په دې باور دي چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د ورستي سفر پر مهال له پاکستان سره اړیکې شکړل ورسپانه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی چې د افغانستان د سولې پر بهیر بیا بیا ټینګار کاوه د دې بهیر له درې دو سره تر انتقاد لاندې راغی ځکه چې یو لورته له طالبانو سره د خبرو تر لومړي دور وروسته د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره طالبانو بیا د خبرو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه او د هغوی په منځ کې اختلافات پیدا شول بل لورته د طالبانو بریدونه د افغانستان د خلکو پر ضد تر پخوا جدي شول خو د واشنگتن پوسټ رسپانه په وینا د ولسمشر اشرف غنی ملاتړی وای که څه هم ولسمشر ستومانه شوی خوشمند دی چې له طالبانو سره دغه اوږده لانجه هواره کړي او دا ځکه چې جګړو د افغانستان اقتصاد ځپلی او ګڼ خلک یې اړ ایستی دي چې خپل کورونه او هیواد پریږدي د ولسمشر اشرف غنی یو سلاکار واشنگتن پوسټ رسپانه ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدې تاریخي بې اعتمادي سربیره ولسمشر غنی په دې باور دی چې د سوری د بهیر د ادامې لپاره د پاکستان له همکاري پرته بل لار نشته د دې سلاکار په باور اشرف غنی په دې باور دی چې د غدواړه هیوادونه ظلمي نه دي چې احساساتي او بد چلند وکړي واشنگتن پوسټ وړاندې د افغان ولسمشر د ملاتړ په وینا لیکي چې افغانستان د پاکستان په نا اعلان شوی جګړې کې ډیر زیان لیدلی دی او د دې حالت د دوام توان نه لري نو ولسمشر به له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي چې وی عادلانه سولې ته ورسی شو بل لورته سترات فور کامنټری خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکي چې سولې په افغانستان کې له ملي وحدت پرته ممکن نه ده د خبرونې په وینا په افغانستان کې یو استلاش ته چې صبر تریخ دی خو نتیجه یې خوښه ده د خبرونې په باور د طالبانو په منځ کې هم اختلافات پیدا شوې دي او د هغوی په منځ کې هم د نظر وحدت نه لیدل کیږي چې له دې سره یو لورته د طالبانو په خپل منځ کې سوله ګرانه ده او بل اړخته د افغانستان د سولې عمومي په هیرته زیان اړوي ځکه چې حکومت باید له بیلابیلو ډلو ټپلو سره روغه وکړي د خبرونې په باور شاید هرې ډلې غوښتنې هم مختلفې وي ستراتفور کمنټری خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو له بیلابیلو ډلو سره د خبرو ستونزه یوه مسأله له پاکستان سره دوستي بلستونځه او د شو حکومتولۍ رامنځته کول بلستونځه چې په کار د ولسمشر اشرف غنی د دې ټولو لپاره هڅه وکړي د خبرونې په باور د ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف خبري شای یو مثبت ګام وي، خو د دې دواړو هیوادو ترمنځ چې کومه بې اعتمادي شته شای په دې سادګۍ هم له منځه ولاړه نه شي. د خبرونې په باور په بیلابیلو برخو کې د وحدت له نشتوالي سره د افغانستان د سولې راتلونکي تته ښکاري. د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د تیر حکومت د چارواکو له لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو هدف څه دی؟ په دې موضوع نن د مازیګر له دریو تر پنځو بجو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث کیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ همدا د حراست او ثبات د شورا د ایجاد مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حراست او ثبات په نوم د نوې شورا د جوړېدو اغیزو او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ګټو ته ځانګړي کړی دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د حراست او ثبات شورا له جوړېدو سره سم وویل چې اصلاح غوښتونکې ده او د ملي وحدت حکومت د تفاهم لیک د یو شمېر مادو پر نه عملي کېدو یې کلک انتقادونه وکړل. په سر مقاله کې راغلي چې دغه شورا د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې د جوړولو غوښتنه هم کړې، خو د لیکوال په خبره دغه شورا هغه وخت مؤثریت پیدا کولی شي چې د ملي وحدت حکومت مشران دې ته وهڅوي چې تر خپل منځه شوی تفاهم عملي کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي که داسې ونه شي د دغه شورا جوړېدل به یو سیاسي حرکت وي او هدف به یې د امتیاز ترلاسه کول او پر حکومت د خپلو غوښتنو په هدف فشار اچول وي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د تیر حکومت ځینو غړو او سیاسي مشرانو د حراست په نوم نوې شورا جوړه کړه. په مطلب کې د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په حواله لیکل شوی چې ویلي دي د دغه شورا جوړېدل موقتی نه بلکې په راتلونکو څلورو کلونو کې به ګټور پروګرامونه ولري. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې دغه شورا د کمزوري حکومت له امله رامنځته شوی او د شورا غړي لو ولسواکۍ څخه شخصي ګټه ترلاسه کوي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د دې لامل شي چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ د ترانزیت ستونزې هوارې شي. سرخط خپلواکۍ ورځپاڼې هم د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب اخیستو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه سازمان دنده لري چې د غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اختلافات حل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې له دې سره به په افغانستان کې پانګونه هم زیاته شي او یاد سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړي چې خپل سوداګریز قوانین په نړیوال معیار برابر کړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي چې افغانستان د تیرې پنځشنبې په ورځ د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ او د مطلب لیکوال ویلي چې د جنگ ځپلې افغانستان لپاره دا یو تاریخي شیبه ده او اقتصاد به ورسره پیاوړی شي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په هند کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د لش عمر کرکټ لوبغاړو او د زیمبابوي تر 19 کلنو د کمکیو لوبغاړو ترمنځ یو ورځنی لوبه پیل شوې ده. تر اوسه پورې په دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم څلورم ور روان دی. افغانستان بیټنګ کوي او په 3.4 ورونو کې تر اوسه پورې 15 منډې جوړې کړې دي. وړاندې به په خبرونه کې نور معلومات هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره شریک کړم. خوس په خوست مخه کړو. د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړي او قومي مشرانو په خبري ناشته کې د خوست ګردیز د نوي پوښ شوی سړک کارونه نیمګړی وبلل او د فواید امید وزیر لخوا په کابل کې د دې سړک پرانستنه ناسمه وبلله. دوی پر وزیر شخ وکړ چې په اول ګام کې د سړک نیمګړی برخې بشپړې کړي او وروسته په خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون د دې ملي پروژې پرانستنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیا ورفه او بې کیفیته برخې په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې، د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ماسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولګټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې د دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي تر څو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنی نظارت وکړو او په دې مطمئن شو چې دا سړک د معیارونو د کمیت او کیفیت سره سم تکمیل او بشپړ شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونه په مرکزي اداره باندې خوست د فائدہ میں وزارت باندې غږ کوي چې دغه سړک د پاره دی او مسلکی هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دی وکتل شي، هغه د رفع شي، هغه نو وروسته دی بیا د خوست د ولسونو او د پکتیا د ولسونو سره یو ځای د غلوې پروژه افتتاح کی.
قومي مشر حمی منګل د خوست ګرځې سړک بے کیفیته جوړېدل بے معنی او بلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
د تجارتي لارو په دې نه تاګ ورو تک بے خیزیوت دی، د دې بے کیفیته لیاده
یاد دیوی د خوست ګردې سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولسی زولان دی د رغونې چارې پیل شوې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردې سړک په دې سور او اوږدوالی په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابیږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
له خوست پکتیا ته ورځو و موریدل، البته چې له د خوست او پکتیا ترمنځ په جوړ شوي سړک باندې په خوست کې یو شمېر اعتراض لري چې د دې سړک کیفیت سم نه دی، خو د پکتیا دننه بیا د پکتیا ولایتي شورا او یو شمېر مدني ټولنو استازو تیر ورځ یو غونډه لرله. په دوی په ولایت کې پر اداري فساد او کمزوري ټینګار وکړ او ویل چې په دغه ولایت کې اداري فساد موجود دی او د ولایت اداره کمزوري ده. د دوی په وینا دوی د ستونزو د هواري لپاره له مرکزي حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه داود تپان یو تفصیلي راپور لګردې سلري.
د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې په ولایتي اداره کې د فساد زیاتېدو او ادارې کمزوري تورونه پورې کړل او په مرکزي حکومت یې د اصلاحاتو او راتلونکو پیښیدونکو ستونزو د مخنیوي غږ وکړ. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د خبري ناستې ته ولایتي اداره په بې کفایتۍ تورونه کړه. ویل په دې ولایت کې فساد دوه برابر زیات شوی دی.
اداره شوړېدلې ده، اداره کې ظرفیت نشته، اداره کې ټول خلک خپل سری دي، فساد دوه برابر شوی ده. زمونږ ځوانان په مناسبو بستونو کې پکتیا کې د مقررو ځای نه لري، نوې ادارې پر اتک سره قراردادونه اعلان کیږي نه. هغه قرارداد مثلا یو څه باندې 10% پیسې لګیږي یا مثلا 10 میلیونه پرې لګیږي، هغه ته 40 میلیونه پیسې منظور کیږي او هغه څه چې یو نفر ایجابي چې باید هغه کې امضا وکړي ولې هغه نه کوي، بل چاته مسؤلیت سپاري. د دې په خاطر باندې چې مرکزي دولت لازم تصمیم ونیسي که چېرته خدای نه خواسته زمونږ خبرې باندې دوی اقدامونه کوي، پکتیاوالو به مدني حرکت شروع کی او هاته تر مرکز پورې به دا لړۍ دوام لري.
نو موړي زیاته کړه چې دغه حالت دوام وکړي خای ولس له نورو لوی ستونزو او ننګونو سره مخ شي او دغه پیښیدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره په کار ده مرکزي حکومت پکتیا ته توجه زیاته کړي. یو ځل بیا محمد رحمان قادری.
د دې په خاطر باندې چې مرکزي دولت درسدګي وکړي او د موږ اواز واوري تر څو د موږ اواز ته مثبت ځواب وي او په اداره کې لازم تغیرات راشي.
د دې خبرې ناستې نورو ګډونوالو هم په اداره د کمزوري تورونه پورې کړل. ویل چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې فساد او اداري ستونزې زیاتېږي او د مخنیوي لپاره یې عاجل اقدام په کار دی. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او مدني فعال خیسته جان هدي وویل
قراردادونو په ارتباط مونږ خې بیلګې لرو، مونږ هغه معلومات چې مونږ حاصل کړي دي په جانخیلو د امنی قومندانۍ تعمیر چې تقریبا 1.5 میلیونه شوی دی، تقریبا 15 تخونه دي، 14 تخونه دي. مونږ کولای شو چې په دې باندې په جانخیلو کوئی کمپلیکس جوړ کړو. همدارنګه په پټان کې د ګمرک اړوند مدیریت 14 تخونه تعمیر چی جوړیږي تقریبا 9 ملیون قرارداد شوی مونږ کولای شو مونږ د ادارې د جناب ولی سره ډاډ ورکو چې ځوانان شته دي چې په دې 300 باندې د تعمیر ترڅنګ د تشریح ګودامونه جوړ کو چې دا به د پکتیا د ګردیز پټان لارې په ترانزیت کې یو ستر لسته راوړنه او ستر ملا تړلې وي همدارنګ په مستوپیت کې چې د انپوش قرارداد په 15 ملیون شوی دی تقریبا 1,00,000 ډالر سره سمون خوري مونږ په 1,00,000 ډالر باندې کولای شو چې د مستوپیت لپاره یو نوی ودانۍ جوړ کو مونږ غوښتنه هم ده چې ولې د تدارکاتو کمیسیون د انپوش لپاره په 15 ملیون یو پروژه په تصویب رسوي همدارنګ شپږ اتاقه تعمیر ولې په 9 ملیون باندې په قرارداد رسوي
احدی دا هم ویل چې ولایتي اداره د فساد مخه ډب کړي او کچیر دوی د فساد مخه ونه نیسي پکتیا ولسونه په لوی کچه له مرکزی حکومت په دې ولایت کې د اصلاحاتو جدي غوښتنه وکړي د پکتیا مدني ټولنو په استازولۍ په یاد خبري ناشته کې سید جمال الدین اسب خیل وویل په ولایت کې شته فساد او اداري کمزوري په دې اړکل چې خپل غږ مرکزی ادارې ته د خبري ناشته لاره ورورسوي او کچیر مرکزی حکومت غږ وانه ورې دوی خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي
حکومتداري خراب شوې ده پساد زیات شوی دی هغه د لویو او مهمو پروژو کار لکه د مامورینو کار ته دی او د مچلغو بند پروژه دی او همدارنګه نورې پروژې دي لکه د ګردیز او د پټان ترمنځ غځېدلی سړک د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي دلته یوازې زمونږ والي صاحب ډیر وخت بې ګټو بې مورده غونډو باندې تیروي مونږ په مرکزی حکومت غږ کوو کچیرې د پکتیاوالو غږ یې وانه ورېدو او په راتلونکي کې کومه ستونزه رامنځته شوه نو دغه مسؤلیت به د مرکزی دولت پر غاړه وي د حکومت او د ولس ترمنځ ورځ تر بلې واټن زیاتیږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي
نوموړي دا موویل په دې ولایت کې د شته ستونزو د هوارۍ په موخه د ولایت مقام ته په وارونو وارونو سپارښتنې کړي دي خو لا یې هم کوم ښکاره اقدام نه دی لیدلی نو ځکه خپل غږ د خبري ناستې له مخې مطرح کوي د دې خبري ناستې د را شو یو ستونزو پاړه مو د پکتیا ولایت ویان نکیب احمد اتل نظر مو پخته هغه د دې خبري ناشې مطرح شوی خبرې رد کړ او سرګند کړ چې دوی له پایله د شفافیت شوار ور کړی دی
ما ورګه د اسناد بد دوی چې په لاس لري بد د مخ کې راځي ولایت مقام سره شریک شوی وي مو غو چې کوم قراردادونه مو ورته یو یا د ولایت مقام د رهبری لاندې چې کیږي هغه چې مونږ یوازینی شی چې مونږ شفافیت ته ژمن یو زمونږ شوارم د لومړي ترنم دغه د ولایت مقام شوارم دا په خپل د والي سره چې کډوالو او بل څه نه دا شوای شي مونږ ته پلاس نه دی راځي یا نه دی رسېدل کېږي چې دا قراردادونه موږ یې مرکز کې شوی او بیا د غیزې دغه مراحل ته شوی
موړی دا مول چې په اداره کې د ول ستونز نه لري او په خبره د افرادو نظر د ولس په اراده کې تغییر نشي راوستلای یو ځل بیا اتل
او موږ د دې کارونو قضاوت یوازې ولس کول شي زه فکر کوم څو محدود اشخاص دا خبره کوي دا د موږ خپل شخصي نظر نه دا غوړي نظر د احترام سره خو د ولس له بوخت پوشي او دغه کارونه یاد دغه
دا پکتیا ولایتي شورا مدني فعالان او اوسیدونکي دغه خبري ناسته په داسې مهال ورغواړي چې په تیر کال کې د دوی په خبره په پکتیا کې هیڅ ډول لویه پروژه نه ده پلی شوې او ورځ تر بلې په اداره کې د بې کفایتۍ او په ملکي او نظامي ادارو کې د نامغږۍ تورونه زیاتېږي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
مولوي حاجی محمد لیکي د حراست او ثبات ټولنه د افغانستان لپاره زهر ده قاری محمد مدني د نورستان لوامه لیکلي د افغان حکومت باید ژر تر ژره د سولې عملی ګټوري خبري پیل کړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ک طالبان سوله غواړي نو باید اوربند اعلان کړي او جنگ بس کړي خادم نورزای لفرالی کی د پخوانیو مجاهدونو اعتراضونه د خپل شخصي ګټو لپاره دي د ملت غم نه لري شاهد الله د ننګرهار لکوټ ولسوالی لیکلی دي په کوټ ولسوالی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي هله ده چې چارواکي پام ورته وکړي میرویس پراستولې سمس کې لیکلی دي د هلمند حکومتي ځواکونو د خانشین ولسوالی ل طالبانو څخه بیرته ونیوله غورځنګ له لوګر لیکي د سرخاب د بند اوبه په بیرحمۍ اس مصرفی شي چارواکي باید جدي پاملرنه ورته وکړي مسلم طاقت پر استول اسمس کې لیکلي کوم شورا چې د افغانستان د ثبات او ساتنې په هدف جوړ شوې ده دا د افغانستان خلکو ته د منلو نه ده او پرې بنشتي چې په دې یو بل نوم د افغانستان خلک وځوروي او یا له حکومت امتیاز واخلي. محمد قاسم ځواک لیکلي دی له هلمند د سیاف لخوا چې کومه غونډه جوړه شوې وه د دوی د شخصي ګټې لپاره وه. کمال الدین چپان د کندهار له ارغستانه لیکلي دی د سیاف جوړ شوی ائتلاف به هیڅ مثبت تمام نشي بغیر له منفي او حتی ګمان کوم چې سرخوژی به دولت ته جوړ کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا نه لیکلي دی د څمکنیو په عالي لیسه کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه نشته د پوهنې ریاست یې باید غم وخوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه اور.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر افغانستان ته د سفر پر مهال په ننګرهار کې ویل القاعده او نور تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو په خبره یې هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل سي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوان سره د لیدو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګو له خلکو بخښنه وغوښته. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانان چې غواړي په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستانه سي دوی ته ورغلي دي. د ملګر ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې سوې مسوده تصویب کړه. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ سهوان لس عراقي سرتېري ووژل سول. د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. او د اروپای ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله پر روسیې باندې لګول سوي د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځول.
مخکې تر دې چې پاکستان ته ورشو د کرکټ د لوبې نه مو خبر کړم. د افغانستان او زیمبابوې د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه دغه اوس په هند کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 2 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی د افغانستان نه دی سوځېدلی. په اوسط حساب د افغانستان د ټیم نمرې په یو اوور کې تر اوسه پورې 4.29 دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې هیواد جنګیال وټکو د جمعې په ورځ د خیبر جنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې تر شلو ډیر وسلوال وژلي او نشتې نیمایي هم دومره ټپیان کړي دي. پوځي چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې وسلوالو شپږ مرکزونه له منځه وړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو له خبریال اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیسو سیمه په خیبر ایجنسی او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبلاړه ولیدا. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیسو نږدې د خیبر ایجنسی په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د خبر پاڼه همدارس کاږي چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوست په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه سندې ویلي، خو پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه وژل شوی وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسی کې با خبرو ځای سرچینې د نوم ناخستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسی په لرو پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو په خلاف وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرشمیر په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسی افغان پولیسو سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې افغان پولیسو سیمه د شمالي وزیرستان او همداراسته هم د کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم دا عملیات د تیر میلادي کال په نیمای کې پیل شوي، خو دا تر هغې وروسته تیز شول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي آرمي پبلک سکول خونړی برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان ووژل. پوځي مقاماتو تېره اونۍ ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 3400 ترهګر وژلي او د هغې لسګونه مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې په دغو یادو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم لکونه خلک بې کوره شوه او همداراز دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګېد چې له امله یې لا تر د مخ خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د ادو پخلی نه دی کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او بیا د ماښام له وو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیه باید د اوکراین، ګرجستان او کوسوو اتباعو ته چې دغه درې واړه هیوادونه روسیې سره لانجه لري په شنګن زون کې پرته له ویزې د لنډمهاله پاتې کېدو د سفرونو اجازه ورکړي، خو په بروکسل کې سرچینې وایي چې په دې اړه به ستونزې راپیدا شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې ارتباط وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یونکر په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له یوې غونډې وروسته وویل چې اروپایي کمیسیون د ویزو د لری کولو په برخه کې مثبت دریځ غوره کړ او اروپایي مشرانو ته وړاندیز وکړ چې د دغو درې وړو هیوادونو اوکراین، ګرجستان او کوسوفو د ویزو د لری کولو لپاره چټکو پریکړو ته مخه کړي. کچیر دغه وړاندیز د اروپایي اتحادیې هیوادونو او اروپایي پارلمان لخوا ومنل شي نو په راتلونکي 2018 کال کې به چې دوه اونۍ پایل ته پاتې دي د دوه درې وړو هیوادونو اتباع اروپایي اتحادیې ته لویزو پرته سفر کولای شي. اروپایي کمیسیون وویل چې ګرجستان او اوکراین د ویزې پرته سفر ټول شرایط ترسره کړي دي، خو کوسوفو خایي د اداري فساد او جرایمو د مخنیوي په برخه کې اته غوښتنې ترسره کړي. په بروسلز کې سرچینې وایي په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان د ویزې د لری کولو دغه غوښتنه ومني، د ځینو هیوادونو لپاره به یې منل په ځانګړې توګه د اوکراین په اړه ګران وي. جرمني کې داسې اندېښنې شته چې که ویزې لری شي نو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته به د کډوالو د ورتګ څپه لا زور ونیسي. خو د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو پرونی غونډې ته وویل چې د کډوالو بحران د اوکراین په اړه پریکړه باندې تاثیر نشي کولای.
په
اروپایي اتحادیه کې د کډوالو اوسنۍ بحران د اوکراین د هغه زیار په ارتباط پریکړې باندې څه تاثیر نشي کولای چې غواړي ویزې ورڅخه لرې کړی شي. البته موږ په جرمني کې د اروپایي کمیسیون دغه وړاندیز او رپورټونه یې ډېر جدي نیسو او په دې موضوع کې پرمخ
ځو.
د اوکراین او ګرجستان په اړه د اروپایي کمیسیون ریپورټونه د تیرې چهارشنبه په ورځ وروسته له دې خبرو سول چې د اوکراین جمهور رئیس د پاتې اختلافاتو د حل لپاره په بروسلز کې د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسیون له مشر جین کلود یونکر سره غونډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام نجساپی وړاندې کوي. خو د کرکټ لړګره د خبر لرو چې د افغانستان او زیمبابوی د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. اتم اوور روان دی. افغانستان بیټینګ کوي. تر اوسه پورې 38 منډې جوړې کړې دي. افغانستان دغه اوس شیبه مخکې د افغانستان لوبغاړي حضرت الله څلور منډې واخیستې. وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه سپه له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن دوستانو بی خوبی او خپګان په اړه خبرې کوو چې ډیری خلک ورسره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا چې په نړۍ کې 140 میلیونه په شاوخوا کې خلک د خپګان او خوشنۍ له امله ځورېږي. خپګان، تشویش او بی خوبی د بدحلقې بې فکرۍ او د یوې خبرې د ژر هیرولو سبب ګرځي. په همدې اړوند نن خبرې کوو په خبرونه کې. په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی شینوارې را سره دی چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلاسوي.
سلامونه نیکی هلی تاسو ته،
صافی صاحب او ټول اوریدونکو ته وایم مننه تاسو
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې بار شو دی ته چې جوار خفغان څه ته وایي او د ذهن کوم حالت ته ویلی شو؟
جوار خفغان اصلا یو ناروغي ده. عمومي ډول سره موږ په خفغان وغړي موږ جوار خفغان ناروغي باندې د ژوند پوګدو کې ټول انسانان د خپل په ژوند پوګدو کې خفغان تجربه کوي د ځینې رواني ټولنیز ستونزو د کبله، که هغه مختلف رواني ټولنیز ستونزې دي. یعنی رواني ټولنیز ستونزې نه هدف چی شه ده؟ هغه ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجود وي او زمونږ روان متاثر کوي. مخکې پښتنه مراله چې روان چشته وي یا ذهن، رواني روان نه هدف زمونږ احساسات دي. که چرته د یو خوشحالی زی ته مونږ لاړ شو خوشحاله کیږي انسانان، که چرته د خفګان زی خفه کیږي چې دا یو نورمال احساس دی د انسانانو سره وي، دې ته احساس وي. یعنی روان یو برخه احساسات دي، دویمه برخه د هغې افکار، د انسان افکار مختلف فکرونه کوي په مختلفو وختونو کې، تصمیم نیسي، تصمیم نیونه د هغې په اړوند ډیره مهمه ده. بل د روان نه هدف زمونږ شناخت یا پیژنګولۍ، چې مونږ وخت پیژنو، زمان مکان پیژنو، یادښتم وي، حافظې پاړون باندې یا تمرکز لرو په خبره، دا پیژنګولۍ پورې اړه لري. او زمونږ هغه ورپسې زمونږ رفتار دی چې مونږ د دغې په د زمونږ د احساساتو په نتیجه کې، مونږ زمونږ د درک په نتیجه کې، زمونږ د فکر په نتیجه کې، زمونږ تصمیمنو او پیژنګلو په نتیجه کې بعد هغه نه مونږ تصمیم نیسو. یعنی ټول هغه رواني ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجودې وي زمونږ روان متاثره کوي. یعنی زمونږ احساسات متاثره کوي، زمونږ فکر متاثره کوي، زمونږ د متاثره کوي. نو په همدې وجه باندې دا یو خفغان یو عام حالت دی، ځکه رواني ټولنیز ستونزې ډېر دي. رواني ټولنیز ستونزې کومې ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې زمونږ دغه حالات زمونږ فکر زمونږ احساسات متاثره کوي؟ لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا یو رواني ټولنیز ستونزه ده چې دا ډېره عامه ده په ټولنه کې. دویم دغه جنگونه، بی امنی، دا هم زمونږ ستاسو روان متاثره کوي. بی اقتصادي ستونزې دي، یا زمونږ هغه بد انانات لکه په بدو کې ورکول دي، یا مهاجرتونه دي د یو ځینه بل ځای ته، همدارنګه دغه طبیعي آفات لکه زلزله، سیلابونه، دا هم. یعنی دغه هغه رواني ټولنیز ستونزې چې زمونږ روان متاثره کوي، دا د ژوند په اوږدو کې یو نورمال خفګان انسان ته رامنځته کوي چې دا یو عام ډول سره څو ورځو پورې موجود وي، عام دی، وروسته بیرته انسانان ښه کیږي. خو کم وخت کې موږ ویلی شو چې دا یو مرض دی. ژور خفګان موږ کچیرته مشخص اعراض کچرته مشخص اعراض د ژور خفګان چې موږ تاسو په بحث وکړوسته، هغه اعراض کچرته لکه زړه تنګواله هر ورځ د انسان لپاره موجود وي.
ډاکټر صاحب د نخو نخانو په اړه به وروسته راشو. اکبری له هرات نه پلیکه کې، السلام علیکم.
ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده چې زه بخښه يم د شپې د سید پښو خارش راته پیدا شي، د لاسو بس می حالات سره دای بل کم سی بس خوب می رات سی کنه.
خا اکبری ورور، خو د هرات نج تماس نیول او دی د خپل د خوب ستونز پاړون باندې ویلی. د ژور خفغان ناروغي یو عارض د خوب ستونزې دي. د خوب ستونزو باندې ورسته مونږ تاسو په ډیر تفصیل سره وګړو چې خوب ستونزې کم یو حالت ته ویل کیږي. د خوب ستونزې مختلفې دي، لکه کېدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي، یا یو شخص دی خوب کوي و ساته اته ساته مګر بعد دا غینم چې پاتېږي خسته کسل احساسات کوي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا هم د شپې د وخته ود کیږي نیمه شپه پاتېږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا د کاري په وخت کې چې څوک ځینی کار کوي، پارت ټایم کار د شپې د خوانوي، دا هم چې د شپې د ورځې خوانه به خوب نورزی، دا هم د خوب ستونزې دي. یعنی مختلفې دي. خو یو عرض د چې ډیر د خوب ستونزې مختلف حالاتو کې پیدا کیږي، کېدای شي ځان ته د خوب ستونزې وي، نور یو ناروغي په موجودیت نوي، دته ابتدایي د خوب ستونزې وي، لکه کم بل علت د دې لپاره موجود نوي چې د خوب ستونزې شخص ولري. خو د رواني ناروغي په منځ کې دوه کې هم د خوب ستونزې ډیر عام دي چې رامنځته کیږي، چې په غیبه دې بچړې خبرې وکي. بل د جسمی ناروغي په بیس کې، لکه جسمی ناروغي زمون هدف زده مالاریا شي، موریقه شي، هغه کسان چې تبه ولري د شپې خوب نه ورزي، یعنی د جسمی ناروغي په بیس کې هم یا په نتیجه کې هم به خوبی رامنځته کیږي، علت باید معلوم شي.
عبدالقادر له کندهار نه پلیکه کړی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډیر زیات مننه غلی صافی سلام پر تاسو باندې تاسو درانه ډاکټر باندې ډاکټر تمام باندې عبد القادر حسین
علیکم السلام مهرباني وکړئ
مهرباني غلی ډیر زیات تشويش د دې عامل ګرځي ډاکټر صافی ډاکټر انسانان د شپې تر ډیره هغه کتنیوي فکرونه وي چې مثلا ځینې انسانان د روزمره د فکر سره وي هر وخت دوی د یو شي په اړه باندې فکر کوي زیات فکر کوي د دې تر ډیره پورې مثلا خوب نه ورته راځي او دغه یو ډول د بې خوبۍ سره مخامخ کیږي علاج به یې کوي بل زموږ زیاتره دوستان خصوصا د درسونو په روان بهیر کې دوی فقط ازموینې شپه باندې زیات کوشش کوي چې درس وایي آیا بې خوبۍ تر څنګ انسان ته په یوه شپه باندې مشخصا د ډیرو زیاتو درسونو ویل پر دماغي اعصابو باندې بوج تر اخلي چې آیا دغه بوج په کومه تاسو تکلیف باندې بدلېدلی شي انسان په کار څونه په کار چې باید د شپې تر څونه وخت پورې مطالعه وکړي او دغه مطالعه چې ضرر د انسان د مرضي بدل نه شي او دغه بې خوبۍ ورته یو عادت ګرځي هغه به څونه وخت د مطالعه وخت دی مننه
ډیر زیات مننه اساسي مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
مخکې ما ویلې صافی صاحب چې د رواني ناروغیو د کبله هم د خوب ستونزې رامنځته کیږي خو اکثره په افغانستان کې د رواني ناروغیو د کبله د خوب ستونزې موجوده وي لکه ورور ویلې د شپې د خوانه تشويش کوي دغه تشويش هیڅ کله مونږ نشو ویلې چې یو نخا منګو ویو چې یا یو ارز د مرز وی دا هیڅ کله نشي کېده ځکه تشويش د مختلفو حالاتو د کبله رامنځته کیږي کچرته د کور کې ستونزې وي کورنۍ جنجال وي تاسو فکر وکړئ په هغه شپه هیڅوک کور کې خوب نه کوي تاسو فکر وکړئ په هغه شپه اشتها نه وي د خلکو ټول آرام ناست وي غږ په بد لګي یعنی د رواني ټونز ستونزې د کبله رامنځته کیږي او د رواني ناروغي د کبله هم رامنځته کیږي دا به ډیره سخت وي چې سړی صرف د یو ارس په اړه باندې وي لکه مخکې ما ویل چې د خوب ستونزې کېدي شي بدون کوملت نه ناروغي وي کوم وخت کې مونږ ویل شو چې یو کس د خوب ستونزې لري کچرته په هفته کې دریش په یو انسان ته نورمال خوب ورنشي نورمال خوب چرسته مونږ تاسو تشریکو په هفته کې او تر یو میاشته پورې دغه حالت دوام کوي یعنی هر هفته کې درې ورځې په یو میاشته پورې سړی خوب نورمال ونی وي بعد هغه مونږ ویل شو د خوب ستونزې ده یعنی مخکې دغه مونږ کچرته د ژوند په اوږدو کې یو شپه په میاش کې خوب ورنشي دا یو عام حالت دی ټول انسانان دې سره مخ کیږي ځکه رواني ټولنیز ستونزې دې باعث کیږي چې انسان خوب خراب کی د شپې د خانه نو بل خبره چورو روکړه تشويشونه عام ډول سره موږ ورته د استرابي ناروغي ویو ډیر ډولونه دي یو نو ډیر چې عام ده خصوصا زمونږ په خويندو کې سعودي موږ ورته ویو سعودي کسان هغه کسان دي چې اکثره د نورو پاړوند د ځان پاړوند او د ټولنې پاړوند ډیر تشويش لري هغه شینه چې ډیر واړوي ډیر غټ ورته ښکاری لکه یو مثال در تلندر ته د کورنه په نورمال ډول سره ټول خلک وای د کورنه لاړ شي څوک مکتب ته ځي څوک وظیفو ته ځي خو ځینې میندې زمون کور کې چې ناس وي په دې اړه ډیر تشويش کوي چې ولاده موټر ونه وي دا خوده نه خسته کوم واقعې ورته ونی شي باوجود دې چې روزمره ژوند دی باید دا کارونه مخ پر وړاندې لشي دغه دې چې د انسان هغه سعودي حالات د انسان پر روان باندې تاثیر کوي او د شپې خوب خرابوي خو دې سره نور اراز وی لکه به دې خلکو سره جسمي دردونه وي خصوصا د ولو دردونه ور سره ډیر وي د عضلاتو دردونه ور سره ډیر وي ډیر تشويشي وي د خولې وچواله ور سره وي او په دې نتیجه کې د اشتیا ستونزې ور سره وي اشتیاي نه وي د میډې ستونزې ور سره ډیر وي اکثره د داخلي ډاکټرانو ته ځي د چپایلوري یا د میډې د ستونزو په نتیجه کې تداوي کیږي او د خوب ستونزې ور سره نو که چرته مجموعه د څو اراضو موجوده وي بعد هغه نه مونږ ویل شو چې دا رواني ناروغي ده یعنی یو اراض نشي کېدل چې دا مرز وي ځکه د مختلفو فاکتورونو د کبله رامنځته کیږي
السلام علیکم که تاسو ډاکټر صاحب سلام او کرامه تختیمو
وعلیکم
السلام ډاکټر صاحب چې خو برکې ودی ما خو بر اکثر چې په خو ده د ورځې یو ساعت زی سرات و نه کوم د شپې ته به دوه بجې ماته خو نه راځي او که د ورځې سرات و کوم یو ساعت پر بس د شپې نه به چې څنګه پیغام دې چې خو راځي دا به هیڅ کې کته معلومات راکړي
bale
ښه مهرباني ډاکټر صاحب
د خوب پاړون به فکر کومه ژور خفغان پاتې شو د خوب اصلا یو نورمال فیزیولوژیک حالت دی اول خو باید پوه شي خلک چې ځینې حالات د خوب ناروغي نه ده یو فیزیولوژیک حالت دی چې انسانان ټول ضرورت عموما وونه تو ساتو خوب ته ضرورت لري، خو فرق کوي شخص تر شخصه. ځینې خلک وایي که چرته زه شپږ ساعته خوب وکم نورمال یم، دا د هغې دپاره نورمال حالت دی، خو اکثریت خلک اووه ساعته خوب ته ضرورت لري. ځینې حالت وایي چې زه نه ساعته خوب وکم نورمال یم. کوم وخت موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي؟ که چرته شخص د خپل هغه حالت څخه چې کم خوب وکړي، که شپږ ساعته یو سړی نورمال کیږي په خوب او هغه پنځه ساعته خوب وکړي، هغې ته ځینې اعراض در رامنځته شي لکه سردرد، ناراحتي، غوسه، نو بیا موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي. یا د خپل حد نه زیات کول هم، لکه لس ساعته ځینې خلک وایي زه چې پریوزمه لس ساعته خوب کوم بعد خوب مې نه پوره کیږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یعنی د خوب ستونزې کیدای شي چې زیات خوب هم ستونزه ده، کم خوب هم ستونزه ده. او هم چنانې ځینې خلک دي چې هغه نورمال خوب کوي اوه ساعته، مګر هم سحر پاڅېږي وایي چې زه ډیر کسل خسته یم، دا هم د خوب ستونزه ده. ځکه چې خوب دې دپاره وي چې د انسان سحر پاڅېږي نورمال وي، احساس یې نورمال وي، فکر یې نورمال وي او د بد احساس ونه لري، نو موږ بیا ویلی شو چې دا یو نورمال خوب دی. یعنی خوب
داسې ټاکلی وخت نه لري چې یعنې څونه تر څو ساعتو پورې باید انسان باید خوب وکړي؟ په څلېرویشتو ساعتونو کې،
په څلېرویشتو ساعتونو کې عموما ټول انسانان د اوه ساعتو خوب دپاره ضرورت لري، خو فرق کوي. لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلي، ځینې خلک راځي داسې وایي زه پنځه ساعته خوب وکم زه نورمال یم، د هغې دپاره دا نورمال حالت دی. ځینې خلک وایي زه اته ساعته خوب وکم نورمال یم بعد دغه. یعنی اکثریت خلک اووه ساعته خوب ته ضرورت لري چې خوب وکړي تر څو دی نورمال شي، خو ځینې خلک که شپږ ساعته هم خوب وکړي وایي زه نورمال یم، دا د خوب ستونزه نه ده، یو نورمال حالت دی.
ډیره زیاته مننه عبدالرحیم له هلمند نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
مشکل څه دی؟ زه خو نه راځي چې دې داسې خو کولای سم، مثلا ونه خو نه راځي
ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
بله بله، که چرته د نورو حالاتو په اړه عبدالرحیم، تاسو خپل د نور غیر د دینه چې خوب ستونزې لرئ څومره موده وشوله؟ یو دویم دا غیر د دینه نورې کومې ستونزې دي د پاره چې د دې باعث کیږي ستاسو خوب خراب کی؟
دغه خبر مې دا ډاکټر صاحب فشار مې جګېږي، تا ور بل اول په چې ګډه سم خوب نه راځي،
څومره موده وشو ستاسو دا ستونزه؟ سنجو غیر د دینه چې د خوب ستونزه لري نور ستونزه نشته، لکه زړه تنګواله ورسره وي، د اشتها کمواله وي، سردرد وي، ځان درد وي، نور کوم ستونزه شته یا ډیر تشویش وي د ځینو حالاتو په اړوند باندې چې د دې باعث کیږي ستاسو خوب خراب کی؟ دو کال شو دا ستونزه تاسو لرئ، داسې هفته کې څو شپې وي چې ستاسو خوب ته نه ځئ؟ یو هفته کې داسې ویلی شي هره شپه داسې هستی؟ یا
هره شپه ده چې کار وکړ، یا ستړی یم خو بېسه خوب نه راځي، چې وسه مې کې بدل نه ارام خوب کولی.
صحیح صحیح،
مننه لدوی، مهرباني.
عبدالرحیم ورور ته به زه دغه رواني دغه ډیر ستونزمن وي چې سړی مشکله سره په لږ وخت کې سړی ډیر پوښتنو ته وشي کړی چې د هغې نه ډیر شی نه واخلي. لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې وویلې چې د خوب ستونزې یو د یو شي د کبله رامنځته کیږي نه، لکه د رواني ناروغیو په بیس کې مختلفې رواني ناروغۍ دي چې خوب ستونزې رامنځته کیږي، لکه ژور خفګان، ویره، استرابات یا نورې رواني شدید رواني ناروغۍ دي چې د هغې په نتیجه کې رامنځته کیږي د خوب ستونزې. همدارنګه خپل خوب ستونزه په ابتدایي ډول سره چې نور ستونزې نه وي هم رامنځته کیږي، چې دته پرایمري سلیپ ډیسارډر یا د خوب ستونزې بدون د کوم علت رامنځته کیږي، لکه مخکې چې تعریف کې ویلې. هم د جسمي ناروغیو د کبله رامنځته کیږي، د موریقي د کبله، د ملاریا د کبله، یا همدارنګه د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله د خوب ستونزې ډېرې رامنځته کیږي. چې زموږ په ټولنه کې رواني ټولنیزې ستونزې ډېرې عامې دي، مخکې مې یادوري وکړه کمی ستونزې په عام ډول زموږ ستاسو په ټولنه کې موجود دي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا خو ډېر عام دی خصوصا په کورنیو کې. که چرته په کور کې یو تاوتریخوالی وشي، که هغه د ښځې او د خاوند ترمنځ وي یا د زوی او د پلار ترمنځ وي، د کور ټول غړي متاثره کوي. په هغې شپه که تاسو وګورئ خوب چاته نه ورزی یا حتی ډوډۍ نه خوري، اشتهای خرابېږي، یعنی رواني ټولنیز ستونزې هم د دې باعث کیږي. یا بې امنیتي د شپې خوانه ام نه وي نو هیڅکله انسان ته خوب نه ورزی. یعنی دې نه معلومیږي چې رواني ټولنیز ستونزې مستقیما د خوب خرابوالي کې رول لري، خو دا مرض نشي کېدی، ځکه هغه وخت کې موږ ورته مرض ویلی شو چې کله ستونزې حل شي ستونزې نه وي او سړی ته خوب ورنشي. نو د یو شخص، زه عبدالرحیم ورور ته داسې وایم که چرته د یو رواني متخصص سره مشوره وکړي، ځکه کیدای شي چې ځینې جسمي ناروغۍ ولري د دې باعث د خوب د خرابوالي سبب شوي، یا کیدای شي ځینې رواني ناروغۍ وي چا به ډېر ستونزمنه وي چې زه دلته مکمل پوښتنه وکړم د هغه اراضو، ځکه یو اراض مرض نشي کېدی، څو اراض یې جمع کیږي بیا مرض سبب ګرځي او د انسان فعالیت به مختل کړي. بل د خوب ستونزه داسې نه ده که چرته کس ته هفته کې یو شپه خوب نه ورځي نو هغه به داسې خوب ستونزه وي. د خوب ستونزه مخکې ما ویلی، هغه وخت موږ ویلی شو چې د خوب زده که چرته په هفته کې یو شخص درې ورځې یا دوه ورځې نارامه وي تر یو میاشته پورې دا حالت دوام وکړي، موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزه ده. یا که د ناروغۍ په د کبله رامنځته شوي ژور خفګان د کبله یو عارضې خوب دی، د خوب خرابوالی دی چې وروسته موږ تاسو پرې بحث کوو.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
خادم نورزه یم، د فرات زما سلامونه امنی کهیلې تا او ډاکټر صاحب اورېدونکي ټول ومنئ.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده، یو سړی په خپل ځان یا په یو خپل کور کورنۍ په غړي باندې دا څنګه پوهېږي چې دا رواني ناروغي لري؟ او دا رواني ناروغي یو درملنه هم لري سره کوم دوا د سرونه مرتداوي کول غواړي؟ او بل د یو سالم صورت دپاره، د سالم انسان دپاره په شواروس کې څومره خوب ضروري دی؟ دا مې پوښتنه ده.
خادم ورو خو ډېرې ښه پوښتنې وکړې. باید څنګه وپېژنو عامې رواني ناروغۍ نه هدف دا دی چې په ټولنه کې ډېر عام وي. عام حتی داسې وایي دا ژور خفګان ډېر عام رواني ناروغۍ ده. حتی په هغه انکشافي مملکتونو کې چې اوس WHO کومه سروې کړې ده، داسې وایي چې هغه لس ناروغۍ چې ډېرې عامې دي په نړۍ کې، په هغې کې 2030 کې به ژور خفګان لومړنۍ ناروغۍ وي چې ډېر خلک نیسي په خارج کې. خو بیا دغه هغه مملکتونو کې چې فرض مثال لکه د انکشاف په جریان کې وي یا لکه اقتصادي ستونزې ولري که د افغانستان په دې دا دي کې بیا ژور خفګان دویم او دریمه درجه کې راځي، ځکه نورې ناروغۍ بیا ډېرې دي نسبت دی نه. نو دینه معلومه شوه چې عامې رواني ناروغۍ په ټولنه کې ډېر عام دي. هغه عامې رواني ناروغۍ چې ډېرې عامې دي، یو د هغې څخه ژور خفګان دی، دویم موږ او تاسو استرابات یا ویرې دي چې موږ او تاسو که به دغه وپې به بحث وکړو، ځکه دا هره موضوع ډېره غټه موضوع ده چې نن موږ تاسو په ژور خفګان باندې څنګه پیژنو. موږ فرض مثال د ژور خفګان اراز نښې نښانې څنګه موږ پیژنو؟ اکثره دغه ناروغان کور کې وایي چې اکثره د جسمي ناروغیو څخه، د جسمي اراز څخه ډېر سر درد، ځان درد، د ملا درد، دې څخه ډېر ځورېږي. ورسره زړه تنګوالی لري. زړه تنګوالی څنګه وي؟ هره ورځ وایي زړه مې تنګ وي، او زړه تنګوالی مې دومره هر ورځ وي او په اکثره ورځ کې وي. یعنی که چرته د خوشحالۍ زی ته هم لاړ شي خوشحالېږي نه، زړه خفه وي. بل ورځني کارونه فعالیتونه یې خوند نه ورکوي، که کار کوي تنې خوند نه وړي، یعنی بې لذته وي ورته. بل سهار چې پاڅېږي ځان د کم انرژۍ احساس کوي، نو د کور کارونه اکثره ترې نه پاتې وي که خویندې وي زموږ. که دفتر کې کار کوي نو سبی چې پاڅېږي اوف وي بیا به زما دفتر ته، یعنی دومره ستړتیا احساس کوي. ورسره ناامیدۍ احساس رامنځته کیږي او بې ارزښتۍ احساس رامنځته کیږي. وروسته د خوب ستونزې رامنځته کیږي، دا په اشتها باندې تاثیر کوي، د اشتها ستونزې رامنځته کیږي. د هغې نه وروسته حافظه د منځه ځي، اکثره یادښت مې وایي کم شوی دی. یعنی دغه اراض که چرته په یو یاد ځان وژنې فکرونه بیا وروسته پیدا کیږي چې انسان دا بیا شدید حالت دی. دغه حالات که چرته په یو شخص کې وي، یو ژور خفګان ناروغي ده، که د 15 یا د 15 ورځو نه زیات دوام وکړو موږ ورته ژور خفګان ویو، او د انسان ورځني کارونه مختل کړي بیا موږ ورته ژور خفګان ویو. د ژور خفګان په منصراته کې مختلف عوامل رول لري. یعنی یو عامل نشي کېدی چې مرض رامنځته کی. اول بیولوژیکی فاکتورونه دي. بیولوژیکی فاکتورونه لکه ځینې درمل دي چې هغه په ډیر مودې لپاره انسانان استعمال کړي، د دې سبب کیږي.